افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. پاکستاني پولیسو یو دیني عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني یو ځل بیا د پکتیا والي او د دې ولایت ولسونو ته د تروریستي برید له امله د تسلیت او غمشریکي تر څنګ د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو او مالي وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د دغه تروریستي برید له امله د زیانمنو شویو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې هر اړخیز بیړني اقدامات وکړي. په خبر پانه کې په دې اړه چې دغه برید د څرنګوالي په اړه د څېړونکو پلاوي موندنې څه وایي څه نه دي ویل شوي، خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د دغه برید په تړاو نیول شوي دي. پرون نړیوالو خبری آژانسونو دغه برید د قربانیانو شمیر 80 تنه وښود. دغه راز وویل شول چې په دغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی 216 تنه وژل شوي دي. د جرمني کابینې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمني پخوا په افغانستان کې خپل ماموریت د 1 کال په مخه تمدید داوه، خو جرمني آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی دی چې دا غواړي نوی حکومت جوړ کړي. مرکل 13 میاشت په انتخاباتو کې بریالی شو او تر اوسه لا نوی حکومت نه دی جوړ کړی. د جرمني د کابینې د 4 شنبې د ورځې پریکړه باید د دې هیواد د پارلمان له لوري تصویب شي. جرمني په افغانستان کې نږدې 900 پوځیان لري چې د افغان ځواکونو پر روزنه او هغوی ته پر سلام مشورې ورکولو بوخت دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 6 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني آژانس د زمیر کابلوف په وینا خبر ورکړ چې د راتلونکې 5 شنبې د ورځې په غونډه کې به روسیه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل معلومات د ناتو له شورا سره شریک کړي. ځینو امریکایي چارواکو د روان کال په پیل کې تور پورې کړی و چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان د طالبانو د یوه قومندان په ګډون وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه پرون د خوګیاڼۍ په ولسوالۍ کې شوې ده.
ننګرهار ولایت خوګیاڼۍ ولسوالۍ د وزیر سنجي په دار او سکندر سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې شوې وې چې له امله یې 2 داعشیان او د قومندان اسماعیل چې مشهور په فواد و په ګډون د وسلوالو طالبانو 3 غړي وژل شوي او 3 نور داعشیان ټپیان شوي دي.
تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو او په هغو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي، خو چې په خپلواکه توګه البته نه دی تایید شوي. په پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. قندیل بلوچ تیر کال په ملتان ښار کې په خپل کور کې وروسته تر هغې زندۍ وموندل شو چې په فیسبوک کې له دینی عالم مفتي عبدالقوي سره خپل ګډ عکسونه خپاره کړل. قندیل بلوچ په ډلهییزو رسنیو کې مشهوره و. د دې ورور محمد وسیم اعتراف کړی دی چې خپله خور یې وژلې ده. د محمد وسیم محاکمه روانه ده. د پولیسو یو جکپوړي افسر محمد فرهاد وویل دینی عالم مفتي عبدالقوي هغه وخت ونیول شو چې هڅه کوله له ملتان څخه وتښتي. د دینی عالم یو شمیر ټلیفوني مکالمې هم څارل شوې دي چې د قندیل بلوچ د وژلو په وخت د هغې له یوه بل ورور سره غږېدلی دی. د فرانسې سنا د چهارشنبه په ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د رواني میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي. دا قانون د 244 د 22 رایو په وړاندې وروسته له څه تعدیلاتو تصویب شو. تر تعدیل مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادۍ ورسره تر پښو لاندې کېږي. ولسي جرګې دا قانون تېرې اونۍ په غوڅ اکثریت تصویب کړی و. دا قانون باید ولسمشر توشیح کړي چې عملي بڼه خپله کړي. نوی قانون امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا په وخت تلاشۍ وکړي، دیني مراکز وتړي او هغه کسان چې د افراطیانو شک پرې کېږي هغوی وڅاري او بندیزونه پرې ولګوي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانسې کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړنۍ حالت اعلان شو چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بریدونه وکړل او 130 کسان پکې ووژل شول. تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قمندان راتکو ملادی چې په اړه خپله پریکړه راتلونکي میاشت اعلان کړي. له دې سره به د بوسنیا د دغه سرب قمندان محکمه چې 15 کاله پرې تیر شوي د پای ته ورسیږي. محکمې ویلی دي چې د نومبر په 22 به خپله پریکړه اعلان کړي. 4 کلن ملادی چې په 11 مواردو کې په ډله ییزې وژنې د بشریت ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. دا تورونه په بوسنیا کې د 1992 او 1995 کلونو د جګړو د وخت دی. ملادی چې هغه وخت د سربي ځواکونو قمندان و. ملادی چې په دې تورن دی چې د 1995 کال په جولای کې تر 8000 ډیر کسان په سربرینیڅه کې د ده تر سترګو لاندې وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ورولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغه په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړي.
A message to the Taliban and other elements that we're not going anywhere.
د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به له افغانستان سره د پولې په ټولو هغو برخو کې موانع جوړې شي چې د وسله والو د اوښتو له پلوه ډېرې حساسې دي.
By December 2018, most of the area which is crossable, which is more critical, is going to be completely fenced.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال مدازل په یو تفصیلي راپور کې نادلي ولسوالۍ ته بیایي.
د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم لورای محسوسیږي، ځکه ډېرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید. خپرونې پاته برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ثبات د پاکستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم وباله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان او هند پر اهمیت ټینګار وکړ. د وویل چې د اوس لپاره موږ په افغانستان کې پاتېږو تر هغو پاتېږو چې د افغانستان د دولت وسله وال مخالفین سولې ته حاضر شوي نه وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر هغه به په افغانستان کې یو چوروغه جوړ نه وي شوی. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې وویل. طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي. ټیلرسن زیاته کړه چې د روغې جوړې له لارې کېدی شي چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای داسې یو حکومت رامنځته شي چې د افغانانو له کلتور سره سم وي. واشنگټن د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ټیلرسن وایي چې د بشپړې ستراتیژي پلي کول وخت ته اړتیا لري.
And you solve Afghanistan by
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اډې بدل نشي. تیلرسن زیاته کړه چې د پاکستان راتلونکي ته چې کوم خطر متوجه دی هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو افغانستان ته سوله راشي. موږ په هغه وخت یو باثباته سولهییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي. تیلرسن زیاته کړه چې پاکستان دوه لانجمن سرحدونه لري او واشنګټن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي او د پاکستان د حکومت راتلونکی ثبات په دې ډول خوندي شي. د ځینو نتایج شویو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او پاکستان ته سفر وکړي. په کابل او بغداد کې د واشنگتن پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا سفر د سولې د خبرو د څرګندېدا لپاره مهم دی.
وزیر خارجه امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله د هند او پاکستان په ګډون د آسیا جنوب ته ځي. فکر کوم چې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به دا څرګند شي چې ډیپلوماسي څرنګه چانس لري. خلیلزاد وروسته تر دې د خبره وکړه چې د دوشنبې په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د سولې په اړه غونډه وکړه او د دې غونډې په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دومره ویلي دي چې پاکستان پکې د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی.
و امریکا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي طالبان او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړې. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې افغانستان په تیرو دوه درې ورځو کې طالبانو له لوري د پراخو خونړیو بریدونو شاهد وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغو بریدونو په اړه وویل پاکستان عمل کې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښیي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. خو په ملګرو ملتونو او افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پخوانیو تجربو ته په پام سره پاکستان بیا یو بل لوبه پیل کړې او غواړي چې پر خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي. په تېره بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستۍ ستراتیژۍ له اعلان سره چې پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي.
پاکستان نه ای که فیصله کرده باشه که راستی از زیر دل تغییر در سیاست خود آورده باشه هنوز به فکر من، اما میخواه که نشان بده و ممکن حتی بازی بده امریکا را که طرفدار صلح است در افغانستان. همچنان پاکستان کوشش داره که حکومت در کابل رابطه خود بهتر بسازه. این امش نشاندنده ترس در مقابل سیاست جدید امریکاست، اما منوز به این نتیجه نرسیدیم که یک تغییر حقیقی و اساسی در سیاست پاکستان صورت گرفته. چون من تجربه دارم که هر وقت که فشار زیاد میشه سر پاکستان، در وقت یک قدم هایی را میگیرن که فشار کم کنن یا نگذارن فشار را چی زیادتر شوه.
لکه غلی خلیلزاد سر مفصل مرکز مک به بلدری خبرونه که آوری دلیشه
چی خواهد شد و چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل سندیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مفتنه و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن بیا هم په دې پروګرام کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړو. هلمند یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې په دې ولایت کې د امریکا پوځي هڅې په تېره بیا هوایي بریدونه زیات شوي دي. د هلمند په نادري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات هم دوام لري. د نادري اوسېدونکي د ولسوالۍ د بازار، ښوونځي او کلینیک د پرانیستلو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي وایي د سیمې تر تصفیې وروسته به د حکومتدارۍ چارې پیل کړي. ریال الیاس دایی چې د نادلی مرکز ته تللی دی وایي د ولسوالۍ بازار نړېدلی دی، پلچکونه رغول غواړي او د ولسوالۍ د ډېرو سیمو ویالې او نهرونه پاکولو ته اړتیا لري. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واوري.
ډزې نسته خو بیا هم په غیر زرعي موټرونو کې د تللو اجازه نه راکوي. په ډیر زاړه ټانکي مو د نادالی پر پخوانی پاخه سړک حرکت وکړ. پر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولې دي. وسایل د ډامبر سړک تر څنګ په خامه کې تګ راتګ کوي. تر اوسه د سړک د هغه ټپونو د رغولو کار هم نه دی شروع شوی چې د ماینونو له امله وران شوي دي. د نادالی مرکز ته مې په تیرو دیارلسو میاشتو کې دا دوهم سفر دی. د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم له ورایه محسوسېږي، ځکه ډېرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي. د نادالی ولسوالۍ بازار پر مخ ړنګ شوی دی. ځینو دوکانونه داسې ښکاري چې د جګړې په لومړیو ورځو کې چور شوي دي، خو اکثره نور یې د هوایي بمبار له امله د خاورو سره خاورې شوي دي. خلک د روغتیایي مرکز او ښوونځي د نشتوالي نه سر ټکوي. دوی وایي ماینونه ډېر کرل شوي دي، ځکه خو کورونو دوکانونو او کروندو ته نسي تللی.
امی عبدالمحمد دی. خلک په دې خاطر نه سترو کېږي چې دلته په دغه کورو کې پوستې دي، نو د خلکو په کورو کې دي چې دغه پوستې مخته ولاړې شي، بیا خلک راځي خپل کورو ته. د ولسوالۍ لار د حکومت پر مخ لاره طالبان د خوازه بانده ده. له شزګاته لارې لاته موږ تلی سو، خلک تلی سي. او هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي، دا خو کمربند دی شاوخوا په ولسوالۍ باندې، هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي نو هغه نسي دور راتلی، طالبان یې نه پرېږدي.
محمد نبی د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د نادالی بازار خراب دی، ټول سره نړېدلی دی، بند دی، لارې ولیکې بندې دي، د مینو خطر دی. علاقه ته څوک نه شي کولی، صرف دا یو ډامبر سراسر خلاص دی. په دې طرف په دې طرف د مینو مشکل هم شته، ملکي خلک زړه نه شي کولی چې راشي.
د نادالی ویالې او کانالونه چې په تیر څه باندې یوه کال کې نه دي پاک شوي، د سره کارول غواړي. د ولسوالۍ تعمیر د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو په ترڅ کې تیکه تیکه شوی، او د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو لپاره جوړ شوي تاسیسات او پوستې له منځه وړل شوي دي او بیرته له سره رغول غواړي. که څه هم ډېر ژر د ښې حکومتدارۍ او امنیت څرک نه تر سترګو کېږي، خو د نادالی ولسوال سید محمد هاشمي وایي ژر به امنیتي ساحه پراخه سي، نړېدلی بازار جوړېږي، کلینیک او ښوونځی به هم ورسره پرانستل سي.
پولیس تقریبا د یو کال را په دیخوا د هته دی اجازه یې ونه ورکول چې دوی خپل ځایو ته راسي، خپل کورو ته راسي او خپل ژوندانه پیل کړي. همیشه به د مخالفینو د مخالفت سره به مخامخ کېده. کله چې به دوی خپل مځکې ته راتله، خپل کروندې ته به راتله، دوی به نه پرېښول. ټکان مې پر کول، مینو مې صاحب د مینو سره فرسي کړی وو، او شکر اوس مخالفین نسته، ټوله کولی سي. خو تر یو څو ورځې بعد، تر دومه اطلاع چې تسته درکول کېږي نادالی ولسته، چې ساحه موږ ته تخنیکي ټیم باندې پاکه کړو، د مینو سره پاکه کړو. ساحه مخالفینو ډېره مینونه ایښي دي، ټول ځای کېږي، په کورو کېږي، په سړکو کېږي، په کوڅو کېږي دي.
ولسوال وویل په نادالی کې عملیات بې له مقاومته پر مخ روان دي. افغان ځواکونه تلفات نه لري او وسلوالو ته د مخامخ جګړې تر څنګ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په مرسته درانه تلفات اړولي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي چې خپل لور ته اوشتي تلفات نه مني وای، په نادالی، ناوې او ګریش کولسوالو کې په څو جلا جلا پیښو کې 15 افغان سرتیر وژلي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومتي لورې دغه خبره نه مني. محمد الیاستای، د ازادي رادیو هلمند.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او 19 دقیقې دونکې دی. وړاندې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه بل افغانستان سره د پولي په ټولو هغو برخو کې موانع جوړې شي چې د وسلوالو د اوښتو له پلوه ډېرې حساسې دي. خو اوس راځو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت. د ولسمشر دویم مرستیال وایي په هیواد کې د پوهنې روان وضعیت ته اندېښمن دی. سربر دانش دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. نور تفصیل دی ازادي راډیو د خبریال محمد واصل وصال پر راپور کې اوري.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وای په هیبت کې د پوهنې روان بهیر نهیلی کوونکی دی. ښاغلی دانش د بېسوادۍ د ختمولو په هدف د خصوصي سکتور د ملاتړ او ملي یووالي په نوم غونډه کې خبرې کولې. وویل د بشر د حقونو د سر سازمان راپور دا ښیي چې د عمومي تعلیماتو او د سواد د زده کړې په برخه کې د پوهنې بهیر له جدي ننګونو سره مخ ده. دی وایي په خوشحالۍ سره باید ووایم چې په ټوله کې د هیواد د پوهنې د عمومي وضعیت او له ښوونځیو نه د محرومو ماشومانو په برخه کې وروستي راپورونه ناهیلي کوونکي دي او که ورته پاملرنه ونه کړو نو له ماتې سره به مخ شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 9 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو 3 میلیونه نور چې اکثریت نجونې دي له زده کړو محروم دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د بېسوادۍ کچه پکې لوړه، یعنی 15% وګړي یې د سواد له نعمته بې برخې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېرو 1400 کلونو کې د افغانستان د پوهنې سره د نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره لا هم د افغانستان د پوهنې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. نامنې د ښوونځیو تړل کېدل، د درسي خونو کمښت، د خزینه او نارینه ښوونکو کموالی هغه لوی ستونزې دي چې د هیواد د پوهنې بهیر یې ټکنې کړی. د پوهنې وزارت د مسؤلینو په خبره لازرو نډیر خوانځي د محل د نامنې علامه تړل شوې دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د بېسوادۍ د منځړولو په هدف د ملي والی طرحه تر لاس لاندې نیولې. یو شمېر افغان کارپوهان به وایي دغه طرحه ځکه کوم درد نشي دوا کولی چې د افغانستان په پوهنیز سیستم کې ګڼې ژورې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پتمن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې خاطر چې د دې حالت نه ووځو، په ښارونو او کلو کې به توازن معرف ولرو او هم د معرف د کیفیت لپاره کار کړي. یو ژور ریفورم ته ضرورت چې دا ریفورم دوه اساسي کارونه: یو معرف همګانی کی او انډول رامنځته کی د کلو او ښارونو ترمنځ، او بل کیفیت د معرف لوړ.
خغل پتمن وای تر کومه چې ستونزې په اساسي ډول په نخنه شي او د هواري لپاره د حکومت لخوا بودجه ځانګړې نشي، د پوهنې په وضعیت کې خواله نشونه ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو اوري. او اوس به هم اسمت سروان ته خوښ شو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د بریتانیا میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د وروستیو پیښو او په حقوق کې د اوښتو مشروبلو په اړه تبصره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس د افغانستان په پکتیا او غزنی کې د سه شنبې د ورځې د وژل شویو شمېر 80 د ټپیانو 300 ته رسېدلی دی. د سه شنبې د ورځې حملې په وروستیو 15 میاشتو کې د افغانستان تر ټولو خونړۍ حملې وې. تر ټولو زیاتې وینې د پکتیا د امنیت قمندانۍ په حمله کې توی شوې. په دې برید کې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیت قمندان هم شامل دی. په دې برید کې 2 شپږ دېرش نور ژوبل شوي دي. میل ورځپاڼې د پکتیا د پولیسو د ویندوی سردار ولی تبسم په قول لیکلي چې د دې برید په تړاو 2 تنه نیول شوي او داسې ښکاري چې له حمله کوونکو سره له داخله مرسته شوې ده. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال ویلي دي چې د دې حمله په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. له پکتیا 100 کیلومتره لیرې د غزنی په حمله کې 15 پولیس او 15 ملکیان ووژل شول او 46 نور ژوبل شول. د امریکا د پنسلوانیا ایالت پیټسبورګ تریبیون ورځپاڼې هم د دغو حملو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د پکتیا او غزنی د سه شنبې د ورځې حملو وښودله چې طالبان پر حساسو ځایونو بریدونه کولی شي. د حملو همداراز د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو په لیوالتیا کې شکونه وپارول. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د عمان په مرکز مسقط کې راټول شوي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو پر لارو خبرې وکړي. فارن پالیسی خبرونه په ورستۍ غنه کې د نجونو د ښوونې او روزنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا نشي وایي چې په نړۍ کې نږدې 130 میلیون نجونې ښوونځیو ته لاته به برخې دي. د خبرونه لیکلي چې په نړۍ کې 10 هیوادونه د نجونو د تعلیم لپاره تر ټولو بد دي، چې نه یې په افریقا کې دي او لسمې افغانستان دی. د دې لیکنې یو برخه د افغان نجونو د زده کړو په وړاندې خنډونو ته ځانګړې ده. په دې برخه کې لولو: افغانستان هغه هیواد دی چې له 2000 لومړي څخه راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو پکې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره زیاتې پیسې لګولې دي، خو له دې سره سره افغانستان لا هم د نجونو د تعلیم لپاره د نړۍ 4م ناوړه هیواد دی.
فارن پالیسی کاجی له 2000 لومړي وروسته شونځیو ته د جنو بیرته تک په دغه هیواد کې د امریکا یو مهم برای ګڼل کېده. خو پینتاګون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له 2002 څخه را پدې خو په افغانستان کې پر لومړنیو او متوسطه زده کړو تر 250 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. خو فارن پالیسی وایي چې څرګنده نه ده چې دې پیسو کوم بدلون راوستی او کنه دی. په دې لیکنه کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان د پروګرام د مدیر ماروین وین باوم څرګندونو ته اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د خرابېدو لوی علت ناامني او جګړې دي.
د پاکستان پوځ وی له افغانستان سره بری پولی په اوږدو کې د موانی ول جوړي دوه او د پوسټو ل ځای په ځای کې دوه سره د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. کابل په خو هم له ورته هڅو سره مخالفت کړی او وایي چې په دې ډول د ترهګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدای. خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی دی. احمد شبر له نورو جزئیات سره.
د پاکستان پوځ د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولي پولی په اوږدو د موانی وو د جوړېدو اعلان کړی و. اوس د پاکستان د پوځ چارواکي ویلي دي چې له دې سره به له افغانستان او پاکستان ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نعمان زکریا د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ له کرښې څخه د لیدو پر مهال وویل د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخته دي، خطرناکه دي او زموږ د افغانانو ورونو په نظر حساسې دي او کنټرول یې د دوی له لورې دقیق نه دی، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاوې به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانع جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کې وی چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خندونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان پخوا هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غځول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ د فرضي کرښې ترڅنګ نه دي.
ترهګرۍ مراکز هغه دي چې اسامه بن لادن ووژل شو، هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځېدل او ووژل شول، تر هغو چې د دوی د انشا بنیاد د ستراتیژیکو پوځي مرکزونو څخه راتلونکي او هلته فلج لیکلی شي، تر هغو پورې د ولس ترمنځ د اغزنو سیمانو یا د هر ډول موانعو جوړېدل هېڅ ډول امنیتي تضمین.
پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې مشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل. خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
صلاح دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو بندونو ترڅنګ د غراز د لمریز انرژي په برخه کې هم څه کارونه شوي. خو په دې هېواد کې د بادي برېښنا د تولید امکانات هم ډېر دي. اوس په لسمه څاروانه واورو چې په اتلانتیک سمندر کې څېړونکو دا موندلې ده چې د بادي برېښنا د تولید امکانات پریمانه دي.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي. که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څیړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 13 تترا واټه برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 13 تترا واټه زیاته نه ده. د څیړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باور دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نشي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې اورئ چې د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت بیا وایي له یو شمېر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوی دی چې په خپلو هیوادونو کې د کار لپاره افغانان اومني. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریست برید څیړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه چې د برید څرنګوالي په اړه د څیړونکي پلاوي موندنې څه وایي څه نه دي ویل شوي. خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د برید په تړاو نیول شوي دي. د وژل شوو کسانو شمېر هم پرون شپېتو ته لوړ شو. دغه راز د ټپیانو شمېر له 200 اوښتی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د جرمني کابینې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 6 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي، او تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپله پرېکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. 24 کلن ملادیچ په 12 مواردو کې په ډلیزې وژنې د بشر ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. د دې اوسنیو نور خبرونو تفصیل که غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه پر دوم موضوعاتو راپورونه هم لرو. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورت او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. دا څرګندونه د دې وزارت سرپرست حمید طهماسی پرون په کابل کې د افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په یو لمانځن غونډه کې وکړې. نور حالې د نجاسافې په راپور کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي په هیواد کې ترانسپورتي ستونزې مني او د یادو ستونزو د هواري د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست حمید طهماسی د خبرې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. نوموړي ژمنه وکړه چې له نوي پلان سره سم به ترانسپورتي شرکتونه وارزول شي او د ښاري ترانسپورت د ښه والي لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي.
مونږ په پراخه کچه د یو شمېر مهمو پروګرامونو په لټه کې یو چې په دې کې د ترانسپورټي شرکتونو ارزول، د لویو لارو د امنیت ټینګښت، د ښاري ترانسپورت ښه والی، د عوایدو راټولولو په برخه کې د شفافیت ټینګښت، په بندرونو کې د کمپیوټري سیستمونو جوړول، د ترانسپورټ د یو انسټیټیوټ جوړول، د کورنیو او بهرنیو پانګوالو جلبول او له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره په ټولو ترانسپورټي او ترانزیتي موافقو بیا کتنه شامل
د ځنیو احصایو لمخې په افغانستان کې 90% ترانسپورتي فعالیتونه د خصوصي شرکتونو لخوا ترسره کیږي، خو له هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د یو منظم ترانسپورتي سیستم د نشتون له امله ګڼ شمېر خلک له ستونزو سره مخ دي. تر کورنیو جګړو مخکې په دغه هیواد کې یو منظم ترانسپورتي سیستم په ځانګړي ډول د ښاري ترانسپورت په برخه کې موجود و، خو د جګړو په کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ دا برخه هم اغېزمنه شوې ده. په دې ورځ وروستیو کې یو ځل بیا د یاد برخې د رغولو په برخه کې د هڅو او اقداماتو خبره کیږي چې تر ټولو نوي او تازه په کابل کې د یو میټرو بس جوړول دي. په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په مناسبت د مشرانو جرګې د مواصلاتو کمیسیون مرستیالې ګلالۍ اکبري غونډې ته په وینا کې د ترانسپورت وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې د ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کار وکړي. کومی ننګونې چې د دغه وزارت او ترانسپورتي شرکتونو د کارونو په مخ کې دي باید په ګډې همغږۍ ورته د هواري لارې چارې پیدا شي. د ستونزو د هواري لپاره تر اوسه دولت کوم ګام نه دی اخیستی. که چیرې موږ ترانسپورتي بیمه ولرو دوی کولی شي چې په لوړ ستاندارد کار وکړي. د هیواد په لویو لارو کې د ښځیو له زیاتوالي اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي او شرکتونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره هم د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي، خو ویل کېږي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. همدارنګه بیا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له لارې جدي هلې ځلې وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې هوارې شي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلي یو شمېر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې افغانان د کار لپاره ومني. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي دا څرګندونې پرون په کابل کې وکړې. هغه وویل د حکومت هڅه دا ده چې د وضع تړونونو له مخې له خطره د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. له دې مخکې ځینو نورو افغان چارواکو هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې. په تېره بیا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې ویلو چې یوه طرحه چمتو کړې ده چې د هغې طرحې له مخې به افغانان په بهرنیو هیوادونو په تېره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې کار کولو لپاره په قانوني توګه واستوي، خو تر اوسه پورې هیڅ راپورونه د دې نه دي ورکول شوي چې یو افغان دې هم عربي هیوادونو ته په رسمي توګه د کار لپاره استول شوی وي. نور حال د یوسف ځدران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکې بولی. وایي حکومت هڅه کوي له هیواده بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د چهارشنبه په ورځ د بیغه اوښکو په نوم د کډوالو د ژوند په اړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې وویل د هر کډوال ژوند د ډیرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخي وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاشهایی را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وی افغان دولت هڅه کوي چې له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې ان شاء الله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثر درې عرصه انجام
شوه ان شاء الله. د بیغه غوښ کو په نوم دا فلم چې دی و افغان ځوان عباس محمدی لخوا جوړ شوی د کډوالو د ژوند اوخ کو دردونه او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکو په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي، او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیس چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډېرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. د اروپا تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډېر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تیریږي، خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانون نکه دوجمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمېر کارپوهانو په وار حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. لډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوي کوي باید په کور دننه مناسب زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است اندازې و اون هر کاری هم که گفتم هیڅ آزاد رسي حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونه تر ډیره شواري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیره د کار زمینې برابرې دي، داسې چې بل ځای باید کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خادش.
د کډوالو چار وزارت بیا وایي ایران، عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو په اړتیا غږېدلي او دا پریکړې عملي کېدونکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب اشاره غلاسم. سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قرآن زمشان را پویاسو چې الله جل علا شنو فرمای چې وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مګر ما چې تر هغو پورې دوی ته رسول او هدایت نه استول. د دې آیت په استنباط سره موږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګسي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ورلیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دغه جرم دی، دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمي صدمه ور ورسي، ترغو پورې د سړی د مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې ترغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړی ته درد، رنج دا ور ورسي چې ترغو پورې د سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځانته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډېره مننه. سره سه محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود لول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توین او د ته سپکې سپورې ول او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی، د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړنو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبو باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کي چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سول د په تاریخ کې سب سول بل اخره نړیوال پدې راجک سول د دې لخاطر د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې کغه د کودتا نظامی کغه د سلا اخستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسی مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې کچا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی د دوړو له خاطره دا ممنوع ده ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسی یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو بعض نه ده منلې بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت محترم د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرڅ ډول اقدامات شوی دي
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساس په قوانین کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوې ده غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم څلورسمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه او همدغسې د 1903 کال د 26مې ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې او د 1905 کال کې یو 13مه ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1906 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بالاخره د 1902 کال په 9مه ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده
ډېره مننه
ژوند
په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغانی ټولنه کې د موسیقۍ بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانی موسیقۍ له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقۍ له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایراد دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکوو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کې سي، ټول بیا لاس ګوشه کې سي. دا نو ډېر ښه او تکمیل آله د موسیقي سو، لکه تنګور غوندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزود کړ چې پنځه لس تار سي.
تاسو ولې په کې ور ابزود کړ؟
ما داسې فکر وکړ تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راګ باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري تاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي؟ چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګانو راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه، راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. دا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنی باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي. دا بل ځایونه چې دا سوري دي که نه، دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافه کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر د دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال قدام احمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری، د خلکې ډېر تخ دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډېره لرغونې ده او داسې ویل کېږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
د نوموړي په خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغوني هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده‌دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله آوازخوان های بسیار چیز هستند.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کنډۍ بوله سه بوله په پښتو کې، په کنډۍ نه یعنی دسته د زردالو ده او کار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبر او ش اوریدل کیږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیر زمانه ته لکه جاندار غوندې د اوسنی خلکو ته شي.
د چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی؟
تغیر خو یو سر اغاله ده. متاسفانه اوس افغانستان کې نه نیز موږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر هیواد نه لیر ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوج نیول کیږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمی آلاتو د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمی آلات اوس بیخی د پاسه پاته دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیظ پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ میڅوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو ډېر وړ غږ لري. به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ میرمن هم څه وایي تاسو دوتار خوښه؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دا سندره وغږوه؟
نه، خپل روزګار او زندگی کوي، زه خپل موسیقي کار
کوم. غوږ خو بیا ورته نیسي؟
غوږ نیسي، څنګه نه نیسي.
ښه، د دوستانو محفل ته چې ځي بیا داسې خپلې دغه د موسیقي آلات سره وړي؟
خپل موسیقی چې څمې دی یا تمور یا دوتار د ځان سره وړم. ټول ته معلوم یم دا باز زما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله دی او یو زخپله یو دانه تمپوره است چې هغه بیا چلنوم دغه دروی سر کیږي. وخت چې سر شو تبله هم هغه سره سر کیږي و دغه بیا نه خپل محفل ډېر ښه گرم سات.
لروانی لحاظ پتا خپل دغه دوتار څومره ښه اغیزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږی هغه جګرخونی دې رفع کیږي؟
داسې یو کار دی ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده. د موسیقي څه زه څه درته وایم نو زړم زه خپله پنځه اویا کلن یم. تاسو به باور راسي کنه پنځه اویا کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس بعد مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم 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 قرار کرا دا مات دست خل روح تا دا مراکی چی صدر دوار
پا دی برخه که تاس شاگردانم روزه لیدی؟
بله شاگردان لرم دو شاگردان میدی چه از فعلا نست دی پا خارج که دی درخه کار که پا لیسه دا موسیقی دا موسیقی حال تا هم دو شاگردان است دی چه خو استعداد لری و دا کار با انشالله آقا تبام خ
دونکو سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com